ستاسو په نظر د افغانستان د طبیعي زیرمو ارزښت څومره دی؟
طبیعي زیرمې په خو هغه فلزات او هغه عناصر او مواد ته ویل کېدی چې هغه په صنعت کې استفاده کېدلی او په ملي اقتصاد کې به ګټه اړوله. بل نن په جهان کې داسې شی تقریبا کم شته دی چې هغه نه د استفاده ونه شي په صنعت کې او په ملي اقتصاد کې دی ګټه ونه لري. نو په دې اساس سره زه ویلی شم چې په افغانستان کې د طبیعي منابع او خصوصا د ځمکې لاندې منابع او جامد منابع یعنی کلک مواد فلزات او مختلفې تیږې او جواهرات او د دې ارزش په افغانستان کې نه یو تریلیون نه درې تریلیونه بلکې په لسهاو چند د دې اټکل نه زیات دی.
په دغو موادو کې تر ټولو چې فکر کوي چې د افغانستان اقتصاد ته ډېر مهم دی هغه څه دي؟
په دې منابعو کې په افغانستان کې نه پوهېږم چې زه خوشبختانه ووایم او که بدبختانه ووایم چې تر اوسه پورې د افغانستان ټول د ځمکې لاندې منابع تقریبا ثابت پاتې دي. په ډېره کمه اندازه سره یو اندازه زغال او بعضې ساختماني مواد جغل او ری هغه شګې او یو کم اندازه وسپنه یا بیریل په یو وخت کې استخراج شوي دي، اما نور ټول مغسې لاس نه ده ورول شوی. خو په اوس وخت کې په افغانستان کې یو کمربند تثبیت شوی ده چې هغه ته د افغانستان پیګماتیتي کمربند وایو او دا کمربند د افغانستان د شمال شرقي برخې نه شروع شوی ده چې د بدخشان او نورستان او جلال آباد او کنر او پنجشیر او سالنګ دا منطقې دربر نیسي، د کابل د لارې نه د میدان او د مرکزي افغانستان هم دربر نیسي او د سیستان فرو رفتګۍ کې ختمیږي. د دې کمربند اوږدوالی تقریبا اته نیم سوه نه تر نه سوه کیلومتره پورې ده او هغه برې د سلو نه تر دوه سوه پنځوس کیلومتره پورې ده. دا کمربند د پیګماتیتونو د لحاظه چې یو نوه ډبرې دي دا ډېر غني ده او دغه پیګماتیتونه نادره فلزات لري، د نادره فلزاتو معدن لري په خپل ذات کې چې دا فلزات لکه لیتیم، بیریلیم، تنتالیم، نیوبیم، سیزیم، روبیدیم داسې فلزات په دې پیګماتیتونو کې شته دي چې د دې خیر دلته په لکهاو او حتی په میلیونونو ټنو ته رسیږي چې نن په اوسني عصر کې په اوسني زمان کې د اوسني تخنیک د انکشاف او د پیشرفت لپاره دا فلزات ډیر ضروري عنصر ده. نو په دې اساس باندې زه ویلی شم چې په افغانستان کې دا فلزات ډیر اهمیت لري، ولې متاسفانه د دې فلزاتو کانونه او معدنونه او ذخیرې په داسې ځایو کې ځای په ځای شوي دي چې هلته د طبیعي لحاظه ورتګ مشکل ده او نن استحصال زما په نظر باندې په اوسنیو شرایطو کې مشکل ده.
پوهن صاحب، د افغانستان دولت له نړیوالو کمپنیو او کنسورشیمونو سره قراردادونه لاسلیک کړي دي د ځینو معدنو د استخراج او په هغو د پانګونې په ارتباط، ستاسو په نظر دا سمه لاره ده؟ افغانان په خپله نشي کولی چې دا کار پخپله وکړي؟
دا د معدن صنعت یو ثقیله صنعت ده. د معدن صنعت زما په نظر باندې ډیره ثقیله ټکنالوژي په کار ده. د معدن د استخراج لپاره ډیر قوي او غټ ماشینونه په کار دي چې د معدن استخراج شي، او د دې د غنی سازۍ لپاره مختلفې فابریکې په کار دي، ماشینونه په کار دي چې دا په کار واچول شي او دا معدن غنی شي. معدن داسې یو شی نه ده چې موږ راسن د ځمکې نه راواخلو او هغه استفاده وکړو. بعض معدنونه دي البته کېدی شي مثلا لکه نفت، ګاز، یا لکه مثلا جواهرات مې مخکې ویلې، یا بعضې خالص فلزات شته دي، ولې اکثرا هغه معدن چې ډیر ذخایر لري هغه باید غني شي، هغه باید فابریکو ته لاړ شي، هلته ذوب شي او د غنه دغه فلزات استحصال شي، چې متاسفانه اوس په افغانستان کې دغه شرایط او دا هغه نشته. ولې کېدی شي چې معدن په اجاره ورکړ شي یا مثلا د شرکتونو سره قرارداد شي، ولې دغه قراردادونه او د شرکتونه باید په یو معیار باندې په بینالمللي معیار باندې برابر وي، او د دغو قراردادونو په امضا کې د دغو قراردادونو په تړلو کې باید د دغو معدنو متخصصین ناست وي تر څو چې د افغانانو په ګټه باندې دا قراردادونه صورت ونیسي.
بل تر دې مخکې همیشه دا ویل شوي دي چې افغانستان یو زراعتي هیواد دی او افغانستان خپل اقتصاد یوازې او یوازې په زراعت کولی شي بهتره کړي، نه په صنعت
افغانستان صنعتي کېدای نشي په یا ادي اقل په اسانه نشي صنعتي کېدای ستاسو له خبره داسې معلومیږي چې افغانستان طبي زیرمې زیاتې لري او فکر کوي چې طبي زیرمې باید افغانستان اقتصاد په پښو ودروي
بلې دا ډېر ښه سوال ده او زه غواړم دې ته لږ په تفصیل سره ځواب ورکړم زه دا په زغر د وایم د جیولوژي او د قانونو د متخصص په صفت باندې چې افغانستان د طبیعي زیرمو د لحاظه د خصوصا د ځمکې لاندې منابعو د لحاظه په نړۍ کې یو د غني ترینو هیوادونو په جمله کې راځي ولی متاسفانه دغه معدن تر اوسه پورې پاتې دي او د دې نه وروسته هم که چیرې استخراج نشي استفاده ترې ونشي همداسې به د خاورو لاندې او په غرونو کې پاتې وي خو زه غواړم دې ته داسې اشاره وکړم چې د یو هیواد د پرمختګ دپاره د یوې ټولنې د ژوندانه د سطح د لوړولو دپاره درې فاکتوره ډېر اساسي فاکتورونه دي چې یو یې طبیعي غنا ده چې افغانستان د خدای په فضل سره لري طبیعي غنا یې علاوه د معدنو نه علاوه د فلزاتو نه غیر فلزي معدن لري مختلفې ډبرې لري ګرانیتونه لري دا مورای قلوي احجار موږ ورته وایي اولترامافیتونه دا لري مختلف مرمرونه لري هر څه شته دي دلته ولې د دې په څنګ کې د باد پریمانه انرژي په افغانستان کې کېدای شي چې استحصال شي د لمر پریمانه انرژي په افغانستان کې کېدای شي استحصال شي د افغانستان د مستو سینونو نه چې د هر یو په هر یو کې په میلیونونو کیلو واټ انرژي پرته ده دا مختلف بندونه په دې باندې جوړ شي او دا انرژي مو هر شي او د دې نه استفاده وشي دا موږ لرو دا یو فاکتور ده چې دا په افغانستان کې شته ده بل فاکتور دا ده چې دغه طبي منابع چې خام مواد د ځمکې لاندې پراته دي دا باید په خو موادو تبدیل شي او په خام مواد دا ماشینونه او فابریکې او کارخانې دا خام مواد ماشینونه راباسي او فابریکې او کارخانې دا په خو موادو تبدیلی او کېدل شي دغه استفاده وشي چې دا هم د دې امکان هم شته ده موږ کولای شو د نړۍ د پیشرفته هیوادونو نه د پرمختللو هیوادونو نه لکه امریکا شو لکه نور هیوادونه شو د اروپایي هیوادونه د دې ونه موږ پیشرفته ماشینري مترقی ماشینري مثلا فابریکې کارخانې ماشینونه اخیستل شو په پیسو او غي هم ربانی خرڅي ولی دریم فاکتور دا ده چې هغه خپل انساني فاکتور ده هغه فاکتور ده چې باید د دې لپاره یو قدر وروزل شي او ملي قدرونه موجود وي چې متاسفانه دغه فاکتور نشته په افغانستان کې او په هند کې هم زه درنیما لري بولم
ولی
علت دا ده چې تعلیم او تربیه او لوړو تحصیلاتو ته په دې هیواد کې سمه پاملرنه نه کیږي درسته سرمایه گذاري په دې جهاد کې نه کیږي موږ په مکاتب په ډیر بد حالت کې دي په بعضو ځایو کې حتی مکاتب تړل شوي نشته دي په بعضو قسمتونو کې چې شته دي معلمین نه لري په بعضو ځایو کې چې معلمین لري د معاش او مزد چې دوی اخلي او پیسې اخلي هغه د دې کفایت نه کوي چې د دوی روزمره ژوند پی وشي او په دې اساس باندې مواد نشته کتاب نشته تخته نشته تعمیر د مکتب دپاره نشته په دې اساس باندې تعلیم او تربیه دا ډیره مهمه ده د یو ټولنې د په اصطلاح د ویښېدو دپاره او د پیشرفت او د ترقۍ دپاره د بلې خوا نه عالي تحصیلات دي د عالي تحصیلاتو په چوکات کې هم همدا رقم ده دغه تیرو ناخوالو تیرو جنګونو کورنیو جنګونو د پوهنتون علمي مراکز دي په دېو کې باید تحقیقات وشي په دېو کې باید علمي کارونه یا غیر دغه ناغه درسونه چې ورکول کې هغه په لابراتوارونو کې باید محصل تحقیق وکړي هغه لابراتوارونه متاسفانه ټول د منځه تللي دي خراب شوي دي وسایل تخریب شوي دي او یا دا ده چې د اوسني سطح سره د اوسني تخنیک د پرمختللي تخنیک د سطح سره برابر نه دي څلوېښت کلن او پنځوس کلن کوم سامان پاتې ده پخوانی سامان ده چې دغه نتایج نن د اعتبار وړ نه دي نو په دې اساس سره او دا لابراتوارونو ته د دې لابراتوارونو احیات او د دغه لابراتواري وسایلو د اخیستو ته د چا پام نه ده څوک ورته پام نه کوي زه کولی شم د مثال په توګه ووایم زه په یو دپارتمنت کې یم د یو دپارتمنت امیر یم په دې دپارتمنت کې یو ډېر مهم مضمون تدریسوم چې هغه د پتروګرافي ده او د جیولوژي د علم زړه ورته ویل کېږي د دې پر مایکروسکوپ ډېر ضرور ده زه دا دولس کاله کېږي په هر کال کې دوه وارې یو وار درې وارې زه دا پیشنهاد کوم چې مایکروسکوپ د دې مضمون لپاره ضرور ده باید راوړل شي ولی څوک نه حاضرېږي چې یو شل دانې مایکروسکوپ چې مجموعي قیمت یې پنځوس زره شپېته زره ډالر کېږي دا واخلي او لابراتوار احیا کړي همدا رقم دا یوازې دا نه وایم همدا رقم په دې سرنوشت باندې اکثر د کیمیا لابراتوارونه د بیولوژي لابراتوارونه په کابل پوهنتون کې د پولیټکنیک په پوهنتون کې په نورو پانتونونو کې په همدغه سرنوشت باندې اخته دي. په دې خاطر باندې د سطح د تحصیل او د پوهې او د دانش ټیټه ده دلته په دې.